دو مازیگر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د څوار لسوم لمریز کال د څلورو بجو وروستۍ خپرونه ده چې یو ساعت دوام کوي. نن یکشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 40. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. هند او جاپان په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسېدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه اعلامیه کې لیکل سوي چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له کتنې وروسته خپره سوه. دواړو لوریو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه د بشري مرستو په لړ کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت بله بسته افغانستان ته ورسېده. دغه بانک په یوه ټویټ کې دغه خبر ورکړی. خدای نید ویلي چې دغه بشري مالی مرسته د چا لخوا سوې ده. د افغانستان بانک وایي چې دا د بشري مرستو 19 بسته ده چې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل سوه. په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکې او میزایلو حملې کړي دي چې د طبیعي ګازو یوه بټۍ، د اوبو د تصفیې یو مرکز، د تیلو تاسیسات او برېښنا کوټې په نښه کړي دي. دا خبره د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن پوځي ائتلاف کړې ده. په دغو حملو کې چې نن سهار سوي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی، خو په سیمه کې د ملکیانو موټرونه او کورونه تخریب کړي دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند ویلي چې دوی به په څو ساعتونو کې په سعودي عربستان کې د خپلو پراخو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خپره کړي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې پوځ د کلابند سوي بندري ښار ماریوپول پر هغه ښوونځي بمباري کړې چې شاوخوا 400 کسانو ورته پناه وړې وه. محلي چارواکو د ټلګرام په یوه پیغام کې نن ویلي د ښوونځي ودانۍ نړېدلې او شای ځینې کسان ترې لاندې راګیر پاتې وي. د مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویل سوي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي و چې د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت له کبله په تاریخ کې ثبت سي. هغه نن په یوه پیغام کې ویلي هغه کار چې له یوه سولهیز ښار سره غاصبانو وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونوځي. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 268 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا په وژل سوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا کلابند سوی دی. په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ. د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د تشکیل تر غوښتنې وروسته طالبان وایي
افغانستان هم متحد دی چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
له یوه تحلیلګر سره مو هم خبرې کړي چې حتی پاکستان ولې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې.
ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی او د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ډېر ژر به د مس عینک کان کیندنې د چارو پر پیل مذاکرې وکړي. کونړ کې د رسنیو د کارکوونکو پر ستونزو هم راپور خپرو.
رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې له سای په خله کې ده.
په دې خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
د څلور میاشتو مخکې ودل چې په کوم رکات کې به دا مرزو تاسو به تر مخ شهر په لري یو سړی هغه نه کوي چې له اسمان ته وخت خارې نشته.
په بهرنیو راپورونو کې بیا هم د اوکراین تازه تحولات څیړو. د ورکو اجزانو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست درو پرونو برخه ته ورزو. هند او پاکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقوقو پر خوندیتوب او ودی، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډ اعلامیه کې لیکل سوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا تر پرونی کتنې وروسته خبره سوه. د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د ستونزو د پای ته رسېدو لپاره د ټولو هیوادونو د مرستې او همکاري هرکلی کوي. دا هم تفصیل.
د هند او جاپان صدر اعظمانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي ټینګار کړی. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا چې په دوه ورځني سفر نوی ډیلی ته تللی، له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتنه کې د بحث یو موضوع افغانستانو. دواړو لوریو په یو ګډه اعلامیه کې چې د دې لیدنې وروسته خپره شوې لیکلي، د دواړو هیوادونو د مشرانو په ګډه ناسته کې په افغانستان کې د همشمول حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په خوندیتوب او ودې، او تر خواهی په دې هیواد کې د بشري ناورین په پای خبرې شوې. اعلامیه کې لیکل شوي مودي او د هغه جاپاني سیال ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره د نږدې همکارۍ اراده لري. اعلامیه زیاتوي دوی یعنی مودي او کیشیدا په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 درې نوې پریکړه لیک په عملي کې دوه ټینګار کړی. په دې پریکړه لیک کې راغلی د افغانستان خاورې د ترهګرو د پناه ځایونو روزنې پلان جوړولو او تمویل لپاره نه کارول کیږي. هند واکتر طالبانو له رسیدو وروسته اندېښمن دی چې پاکستان پر طالبانو له خپل نفوذ په ګټې له افغانستان سره د هندوستان تاریخي اړیکو ته زیان ونه رسوي. خو طالبانو له وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد استعمال نه شي او د دوهې په هوکړه کې هم طالبانو تر هغه ډلو ته د ځای نه ورکول او له دوی سره د اړیکو د شلېدو ژمنې کړي. هند او جاپان له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په لومړي سر کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني وروسته په مالی او رغنیزه برخه کې له افغانستان سره ډېره همکاري کړي. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې د هند او جاپان مثبت رول تقایل دی او تر هیله لري چې د دوی په اړه منفي ذهنیت ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د افغانستان ستونزې ته د رستګۍ لارې چارې لټوي او په دې اړه باندې مثبت نظر لري. هر کړی کو او دا تاییدو د ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په اړه باندې خپل ذهنیت مثبت ولري. افغانستان هم متحد دی چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې تامین کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنې وروسته له لومړۍ ورځې تر ننه پر دوی نیوکه کېږي چې حکومت یې هم شمول یا ټول ګډونه نه دی. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او تر خوا یې د خلکو ډېرې ازادۍ سلب کړي. خو طالبان دا ټول ردوي او وایي نظامي د اسلامي شریعت سره برابر دی. هغه نظر چې لای روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی او دا هم نه ده معلومه چې طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه څه ډول سیاسي لیدلوری لري.
ومردل چې هند او جاپان د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. طالبان ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو لوریو ته پکې ځای ورکول شوی دی. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې: آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه دی؟
دا د طالبانو برداشت دی چې د حکومت ته شمول دی، او لیکن نړیوال د همشتې چې دوی ته منتظر دي چې دوی لومړی ګامونه دوی به واخلي د دې لپاره چې هم شمولې خپل افغانان هم په دې برخه کې تر اوسه هغه اعتماد نه دی ترلاسه کړی چې ګویا د طالبانو اوسنۍ حکومت هم شمول دی. هم شمول دا معنا نه لري چې دوی د پخواني مفسد چارواکي بیرته راولي، او په دغه برخه کې کدي دوی برداشت داسي دا برداشت غلط دی، او دا د ټول افغانانو خوښه دا ده چې بخوانی چارواکي دي بیا نه راسي نظام ته. لیکن د نن په افغانستان کې او بهر کوم چې افغانان دي د هغوی خو دا حق کېدی شي چې دوی خپل ځان په دغه نظام کې وګوري. اوس چې موږ ګورو د امیر المؤمنین نیولې تر یو چپراسي پورې دا ټول طالب او صوفی او ملا او مولوی او دا کسان دي. دغه د نړۍ د هیوادونو هم حوصله تنګه کړی او خپل د افغانانو هم حوصله تنګه کړی. اول به هلته یو قانون حاکمی، یعنی هغه حکومت چې قانون نه لري دغه هم شمول کېدای نه شي. د ښځو حقوق د ټول
خبره تاسو د ښځو حقونو ته یادونه اشاره وکړه. د ټول شمولیت یو اصل دا ګڼل کېږي چې په حکومت کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. تر اوسه پورې طالبانو په خپلو رسمي اعلامیو کې ډیرو کمو ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړې ده. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا به څومره ستونزې پیدا کړي او انده کې دوی ته؟
یوازې د ښځو مسله نه دی. ګوري، دوه درې ورځې مخکې د عالي تحصیلاتو وزیر کوم بیانیه چې د کابل په پوهنتون کې ورکړی او استادانو ته، که تاسو دغه په رسنیو کې وګورئ، دا یو وزیر ته نه ښایي چې استاد دومره توهین کړي چې استاد خپل وظیفه پرېږدي. د دوی برخورد، هغه لوړ پولو مقاماتو برخورد زما هدف دی. دا ټول خلک محاسبه کوي، خلک په اصطلاح دا ترازو کوي او ګوري چې د حکومت سمت او دریس کله خواته دی. او بل خبره د ښځو برخه دی. ښځې یقینا په ټول نړۍ کې ښځې فعال ټولنه کې ګډون لري، او افغانان که موږ داسې وایو چې دوی دغه 50% قشر بهروبۍ دي، دی نه دوی خپله یو ناکامي لوري ته ځي، ځکه چې که تاسو 50% نیرو، انرژي، استعداد، قابلیتونه د ټولنې لري کې هغه 50 کوم خپل څه شي چې تاسو زړه د غره ولی دا خو بیا نظام نشه.
اتمر سه په همدې حال کې پاکستان هم چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده، او تازه یو چارواکي ویلي چې تر هغه چې یو سیمه ایز اجماع نه بي راغلي د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندلو دوی هم ډډه کوي. څه فکر کوي چې پاکستان کوم ملحوظات لري؟
پاکستان ابدا اوس هم په خپل برافقت کې روان دی، ځکه ابدغه پاکستانیان او د پاکستان عیسایو چې دغه طالبان تر دې حده پورې ورسول او دوی امریکا سره لابیګري وکړه تر څو چې په امریکایان ومنه چې طالبان دې راوستل شي. اوس د دې دپاره چې دغه په اصطلاح ملاوتي په پاکستان باندې وانچول شي، دوی ځان نورو هیوادونو سره یو ځای کړی او وایي چې تر څو چې دا نور هیوادونه ونه پېژني بغیر پېژنو. دا په دې معنا دی چې دوی غواړي چې خپل کړنې د نورو هیوادونو په سیوري کې پټ کړي او یو پلمه داسې جوړ کړي چې اول د نور هیوادونو وپېژني. در حال چې که تاسو وګورئ په دغه شل کلونو کې د طالبانو ځایناسته ټول پاکستان وو، د دوی تجهیز تحویل دغه ټول ټرینګونه په پاکستان کې وو، دغه امکانات دوی ته پاکستان ورکړ، د امریکا سره دوی پاکستان کېنول. نو دغه اوس پاکستان د دې دپاره چې هغه نړیوال ملامتي نه ځان ګوشه کړي او د سیمې د هیوادونو د ملامتي نه ځان ګوشه کړي، ځکه چې پاکستان هم نړیوال سره په تعامل کې دی، هم د سیمې هیوادونو سره په تعامل کې دی، او دا اوس یو ډېر لوی تشویش دی د سیمې هیوادونو دپاره او د نړیوالو دپاره چې داعش او القاعده په افغانستان کې فعال دي.
ډیر مننه د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د ټولګډونه حکومت د تشکیل پر موضوع یې را سره خبري کولې. تازه هند او جاپان د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. طالبان بیا ټینګار کړی چې اوسنۍ حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو سیاسي اړخونو او قومونو ته پکې ځای ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ډیر ژر به د مساینه کاند کیندنو د چاري پر پایل له چینایي شرکت سره مذاکره پایل سي. نور حل د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډیر ژر به په کابل کې د ام سی سی چینایي شرکت سره د یاد کان د کیندلو د پروژې د پایل په اړه مذاکرات ترسره او رسمن به د دې پروژې عملی چارې پیل کړي. د دغه وزارت وایان اسمت الله برهان د یکشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
او د قانون او پټرولیم وزارت محترم مقام سره د تاریخي آثارو د انتقال او د مساینک پروژې د کیندنې د چارو د پیل په اړه مذاکرات ترسره کړي.
مساینک هغه کان چې د کیندنې قرارداد یې د 1901 مریز کال د تیر جمهوري حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت او د چین ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک سوای، خو د کلونو په تیریدو یې بیا هم تر اوسه د استخراج چارې نه دی پیل سوي. په کار واچ د دې کان کیندنه د 1902 مریز کال په وګدو کې پیل سوی وای، خو په سیمه کې د تاریخي آثار شتون، د فاسفیټو کموالی او د قرارداد نیمګړتیاوي، د ماینونو نشټوالی او د تیر حکومت او ام سی سی کمپنۍ ترمنځ جنجال هغه ټکی دي چې اجازه یې نه دا ورکړي چې د دې کان د استخراج چارې پیل سي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او وزارت وایان اسمت الله برهان ویلي دوی د مساینک د پروژې تړون ارزولای او کومستون ځای نه د موندلې. د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقادر مدفي وایي د دې کان د کیندلو په تړون کې چینایي اړخ سره مهم زمیموي مسائل او شرایط ستا چې باید په نظر کې ونیول سي.
چینایي شرکت مکلف شوی او چې دوی د ریل ګاډي پټلۍ د شان د انرژي تولید مراکز جوړ کړي، بنیاد رغونه وکړي، لکه کلینیک، مکتب، سړک او هغه سیمه چې په الته خلک میشتي دا غوې لپاره اسکان مجدد موضوع چې هغه ته باید کورونه چې په دې پروسه کې ویجاړي یا تخریبي غوې لپاره مکلفیتونه واضح شي وي.
مساینکستر کان د افغانستان په لوګر ولایت کې دی. د ځینو رسنیو د راپورونو لمخې یا چینایي شرکت د کړي تړون لکلونو تیریدو تر اوسه ځکه د دې کان کیندلو عملی چارې پیل کړي نه دي چې په نړۍ کې په دې وروستیو کلونو کې د مسو بیا راټیټه سوي او چین نه غواړي چې په دې کې زیان وکړي.
په کونړ کې خبرلان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګار سوي او خصوصي رسنۍ هم د اعلانونو نه درلودو لکبله له ستونزو سره مخامخ سوي.
خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو غونډې ته په وینا وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرې دوی ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې د خبريالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبريالانو فکر کړي دي، رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې لسای په خله کې ده، هغه سی په خواني اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړ وي، د کونړ د ژورنالیستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبريالانو کړنی وستایلی او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دوی چې هر ځای تتلل غواړي، په کونړ ولایت کې کمی ولسوالۍ کم غرته او کمی علاقې تتلل غواړي، ان شاء الله غي ته به تتلل زمينه او د خبر ترلاسه کولو لپاره هر قسم مسائل دا غي به حل کړي او د دې موږ ډیر منون کې چې د کونړ ولایت هر پیښه ته ځان رسي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسي. موږ دوی ته د دغه ورځ تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبان واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبريالان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه په یو راپور پسې. د اوکراین ولسمشر وایي د بندري ښار ماریوپول کلابندي به ځکه د تاریخ په پاڼو کې سب څه چې په وینا یې روسیې په دې ځای کې جنګي جنایتونه کړي دي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د اوکراین پر بیلا بیلو ښارونو د روسي ځواکونو بمباري داسې مهال دوام لري چې په نړیواله کچه د روسیې یرغل غندل کیږي او د بیړني اوربند غوښتنه کیږي. دا مهال د بندري ښار ماریوپول وضعیت تر نورو ډېر کړکېچن دی. د ماریوپول د پولیسو یو مسؤل میخایل ورشنن یو ویډیوي پیغام کې ویلي ماشومان او پوخومره کسان د مړکېدو په حال کې دي، ښار ویجاړ او د ځمکې له مخه محوه کیږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د پولیسو دغه مسؤل لویدیځو مشرانو ته په خطاب کې دا څرګندونه کړې دي. ځایي چارواکو ویلي ماریوپول کې له څه باندې دو اونیو راهیسې شاوخوا 400,000 کسان بند پاتې دي. دغو کسانو داسې مهال د روسیې له درنې بمبارۍ ځانونه پټ کړي چې د جګړې له کبله پرې د برېښنا، تودوخې او اوبو رسولو سیستمونه هم پرې شوي دي. بل لور ته د ژغورنې ټیمونه لا هم د ماریوپول په یو تیاتر کې د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. دغه تیاتر چې خلکو پکې پناه اخیستې وه د مارچ په 14 بمبار شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاکار وادیم دسنیکو ویلي پرون روسي ځواکونو د ازوفستال په نوم د فولادو یوې کارخونې شاوخوا سخته جګړه وکړه او په خبره یې د اروپا د فولادو یوه لویه کارخونه د لمنځه تلو په حال کې ده. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 800 ملکیان وژل شوي او 499 نور ټپیان دي. د اوکراین د لوی سرانوال دفتر ویلي وژل شوو ملکیانو کې 112 ماشومان هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي د یرغل پر مهال دوی پر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو 300 بریدونه ثبت کړي چې تر اوسه کې 12 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د اوکراین له جګړې 3.3 میلیونه وګړي کډوال شوي هم دي.
کندوز کې د کانفوز یونی سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کندوز کانفو فدراسیون له لوري د کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د کانفو سیالۍ ترسره شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د یادو ولایتونو 40 ورزشکارانو د نویو ځوانانو او لویانو په دریو عمري کټګوریو کې د یوې ورځې لپاره سیالۍ وکړې. د کندوز ورزشکارانو په دې سیالیو کې د ډیرو مډالونو او کمربندونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په شمال ځون کې د فټنس سیالۍ شپږم پړاو 13 ورځ نه وخته پیل شو. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د بلخ ولایت د فټنس فدراسیون له قوله لیکلي چې په دغه لوبو کې له تخار، کندوز، بغلان، کابل، بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه 150 ورزشکارانو په بیلابیلو عمرونو او وزنونو کې برخه اخیسته. د دې کمیټې د معلوماتو لمخې دغه لوبې د دوه ورځو لپاره دوام لري. د یاد لوبو مخه راتلونکي سیالیو ته د غوره لوبغاړو په ګوته کول دي. او د هندوستان په کرکټ لیګ کې هغه افغان توپ اچونکي د یوولس لوبغاړو په لیست کې شامل دی چې لکنو لوبډلې د مارک ووډ په ځای اخلي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال انډین پریمیر لیګ کې هغه لوبغاړي چې له پخوا اخیستل شوي خو د ځینې شخصي او روغتیایي ستونزو له وجې په دې لیګ کې برخه نشي اخیستلی، آی پی ایل هم پر ځای نوي لوبغاړي اخلي. د دې لیګ د لکنو لوبډلې د انګلستان چټک توپ اچونکی مارک ووډ وروسته له هغې د لاسه ورکړ چې د ویسټ انډیز خلاف په ټیسټ لړۍ کې یې د زنګول نه ټپ سره مخ شو. اوس لکنو لوبډله د مارک ووډ د بدیل په توګه د یوولس شالیس شویو چټک توپ اچونکو نوملړ خپور کړی چې پکې افغان توپ اچونکی نوین الحق هم شامل دی. سره له دې چې د دې لوبغاړو د غوره کولو په اړه تر اوسه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د لکنو لوبډلې تمه ښودلې چې ژر به دغه تشه ډکه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. ګن افغان ځوانان د خشون په لټه هڅه کوي چې ل خپل وطن څخه په قاچاقي لارو اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. خو هغه چې پر دې غیر قانوني لارو سفر کړي وای، کمخ کې د لارو له خطرونو خبر وای، هیڅ کله به پر دې خطرناک لارو د سفر هوډ نه وکړي. همایون هیواد پر نور تفصیل لري.
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او پر راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لار تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دی جېپورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدل دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډیره سختي ده په غیلارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لار دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمانم جمال کلم یار دی دا تیا ولایت د چمکنای ولسوالی د عبدالرحمن خیل کلی څخه درته وایس میسج پریږدم. د جمهوریت په وخت کې دومره ستونزې نه وې او متاسفانه چې اوس نوی نظام بدل شوی د عمارت راغلی دی او زمون کلی کې ډیر ستونزې رامنځته شوې. حتی په کلی کې نه، په ټولې ولایت او په مکمل هیواد کې ناورین خور شوی دی. زمون خلک د زیاتې غریبۍ سره مخامخ دي او مونږ نشو کولای چې خپل خواړه برابر کړو.
د دګریشت ولسوالۍ د مدآباد سیمه سره ستا سره د ټلیفون پر کرښه یم. وروره، دا د مدآباد سیمه ته هیڅ مرسته نه ده راغلې. دلته که یو شیخ صاحب مرسته راوړې او بل ورور یې په میلو کې خرڅوله. هر سړي چې راوړې د خپل د ځان دپاره یا د داسې انډیوالانو ته یې ورکوي یا د شخصي خلکو ته ورکوي چې په موټرو په لیډرانو کې راسي هغو ته شی رسېږي خو هر غریب ته نه.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وه چې خپاره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د 1401 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیله لرئ؟ د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو او نوروز په اړه ازادي رادیو ته د واتس اپ په دیش میرا خپل پیغامونه استول شي 00 22 12 22 شمیره بیا وایم 00 22 12